ذهنیت برابر شوی یو کی هغه قوت لا پیاوړی شوی ترڅو بیا غراسی او پورې کی فارمټ کې کرکټ وکړي. نو ټیسټ یو ډیر ضروری او ډیر اړینه برخه دی کرکټ دا، او ضرور دا د افغانستان لا نور ډیر سیالي د ټیسټ په لار واچي. زموږ اوورال اوریج کو کې بد نه ده، 33% د فکر کوم چې موږ د ګټي فیصد دی، او خپل دوم ټیسټ کې موږ بری شولو نسبت د ډیرو نورو هیوادونو د سي ډیر زیات صبر یو کو ترڅو دی اوله بری خپل لاس راوړي. خو تشستا او په ځنګړې توګه باندې لانګ کرکټ، لانګ فارمټ کرکټ ضرور د افغانستان کې ډیر وسی، او معیاري چمنونو او معیاري وکټ ورته برابر شوی سي هر رقم کنډیشنز کې، بیا ان شاء الله د افغانستان لوبغاړي ولوبېدل شي.
بله ډیره زیاته مننه له تاسو دواړو شاغلو څخه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. هیله ده چې د افغانستان کرکټ لکه څنګه چې تاسو هیله لري لا ډیر وغوړي شي، لا ډیره وده وکړي په راتلونکو ورځو کې. افغانستان نوري مسابقې لري، د ټیسټ مسابقه هم لري له زیمبابوې سره، نو تمه ده چې په دې مسابقه کې د ټیسټ په برخه کې هم خپل وړتیا ثابت کړي. کورم مدن
ازادي رادیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وما ورځ دا ونې مهمه پیښه تا کتل.
رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه، زه سید شنواره مولا یوې متفاوت زاویې د ونې د پیښو تحلیل ته د ازادي ځانګړي و مورسته مو را بولم. نن خبرې کې چې چینایانو د 4.5 کیلومتره پر ساعت چټک الوتکې د جوړولو هڅې تکمیل ته نږدې کړې دي. لدې به هم خبر شي چې سویټزرلند د نړۍ لومړنی هیواد شو چې د اورګاډي پټلې به د لمریز برېښنا په تختو باندې وپوخي. د رونالډو لیو داسې لیونی مینوال نه هم خبرې کې چې دا غ د 2 دقیقې دیدن لپاره دی 10000 کیلومتره واټن په بایسکل وهله، او نو ډېر څه هم شته. خو تر هر څه لومړی د ونې د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. د طالبانو له ارګا د ایران د غمجنې پیښې تایید. طالبانو دوه ونې ورسته د ایران پیښه ومنله خو تلفات یې کم اعلان کړي. خلک غوسه شوي چې ولې مو فیسبوکي فعالانو دا دوه ونې د خلکو وینو پورې رشخند وهله.
د ایران او پاکستان پر پوله د یو شمیر هیوادوالو د مرجوب لري د پلټنې په اړه د ټاکل شوي پلاوي د تازه موندنو لمخې تر دې مهاله د تلاسسو شواهدو پر اساس د ایران په کلګان دره کې پر یو شمیر هیوادوالو 14 او 10 شوي
وزو تعامل روخانه سره ملت افغانستان اته نړیوالان دي توس په تمه دي چې مالت سامي چک دیو دیو چارواکی په توګه باندې واکم نظام په توګه ځان ته خپلواک وادوي څه کړنه کوي او څه برخود کې څنګه خپل غاچ اخلي څنګه یا جبران خساره کوي.
که څه هم د طالبانو حکومت او د دوی تبلیغاتي ټیم ډیره هڅه وکړله چې دغه قضیه یا دغه بشري فاجعه د همدغه سپټه وساتل شي، رسنیز نه شي، حتی په هغه افغان کورنۍ هم ډیر فشارونه افغانستان کې وارد کړل چې دغه پیښه کې د کورنۍ غړي قربانیان ول، ژوبل شوي وو، وژل شوي وو، یا هم دغه قضیه شاهدان وو. هغه ته ویل شوي چې تاسو باید رسنۍ سره په دې تړاو باندې هیڅ ډول مرکې ونه کړئ، چاته معلومات ورنکړئ.
د کابل سقوط او پاړې تر اوسه روانې ناندري. تیرونی امر الله صالح مکماستر او حنیف اتمر خلیزاد د اوسنی بحران سبب وباله. خلیزاد لډیر غوسی د جمهوریت سیاسون په سیاست جګړه سول او حکومت ولې کې ناکام مهریا دکړي دي.
خلیزاد خای د یو امریکایي په توګه خپل ماموریت سره رسولې دي، خو دیو افغان په توګه هغه افغانستان سره ډیر لوی جفا وکړ او مطلق یو ناکام سیاست یو لوبه.
نو مکه په هر حالت کې له تباہی سره مخ شوی. دا هغه ډیر غټ لامل او دا هغه ډیر ستر لامل یوازې یوازې همدا کېدل شي چې موږ په خپل منځ کې سره مشکل درلود، مرض او تکلیف زموږ په خپل وجود کې.
د طالبانو اړوند د نیویارک ټایمز د راپور پس لرزي. طالبان پکې د سراج الدین حقانی په صفاتونو خوشاله دي، خو شنن کې د اختلافاتو د درز او نورو ډیرو روانو بدلونونو بوی احساسي.
د نیویارک ټایمز مقالې هم همدې ته اشاره درلوده چې پاکستان آهسته باندې د غازان داسې مدیریت کې که یو وخت نایب الله خان له همدې چوکۍ نه لرې کیږي په ژوندنې باندې دی لرې سي، نو اذهان به واتر مخه جوړي.
الله تعالی د صحابه کرامو په اړه ویلي چې اشداء علی الکفار رحماء بینهم. صحابه کرامو همدا صفت وو کوم چې په نیویارک ټایمز مقاله کې د خلیفه صاحب حفظه الله په اړه ویل شوی دی.
طالبانو له دوه نه ځند روسته بل اخره د ایران په کلګان سیمه کې د افغان کډوالو د ډلېزي وژنې او ژوبلې دا پیښه تایید کړې ده. خو د ازادي رادیو د سرچینو هغه خبره رښتیا شوه چې طالبانو له ایران سره په توافق دغه پیښه کوچنی اعلان کړه او کوم لورې په کې پړ هم نه دی بللې. د طالبانو د ارګ مرستیال ویان حمدالله فطرت ویلي د پیښې د پلټلو لپاره د ابراهیم صدر په مشرۍ ټاکلي پلاوي څېړنه لا هم روانه ده. خو له سیمې نه تر اوسه دوه جنازې او څلور دېرش ټپیان انتقال شوي دي. فطرت زیاته کړې دغه کسان په ډزو او چاودنو کې تلف شوي، خو نه یې دي ویلي چې دا کسان چا وژلي او د طالبانو حکومت به ورسره څه عمل وکړي.
د ایران او پاکستان پر پوله د یو شمېر هیوادوالو د مرګ ژوبلې د پلټنې په اړه د ټاکل شوي پلاوي د تازه موندنو له مخې تر دې مهاله د ترلاسه شوو شواهدو پر اساس د ایران په کلګان دره کې پر یو شمېر هیوادوالو چاودنې او ډزې شوي. ستر دې مهاله د دې غمجنې پیښې د دوو تنو شهیدانو جسدونه او څلور دېرش تنه د پیښې عیني شاهدان سي، یو شمېر یې ژوبل هم دي. د یاد هیئت له لورې را انتقال شوي دي، یو شمېر نور یې لا هم په ایران او پاکستان کې دي سي هیئت یې د موندلو او انتقالولو هڅې کوي. د دې پیښې تحقیقات لا بشپړ شوي نه دي، د تحقیقاتو له تکمیلېدو وروسته به نور جزئیات له هیوادوالو سره شریک کړو.
داسې تقریبا په 2 شپېتو شاوخوا افغان کډوالو باندې ایراني چارواکو ډزې کړې وې او دوی وژلي وو. په ده باندې امارت اسلامي چارواکي خبر وو، ملت هم خبر وو، د نړیوال هم خبر وو، د سیمې هېوادونه هم خبر وو، ویډیوګانې، اسناد او مدارک شواهد هم روښانه وو. نو دې لپاره چې یو تحقیق وسي دا خبره وه چې څنګه سوی وای، اما امارت هم ډېر احتیاط کاوه چې یوارې پوه شي چې د عوامل څه شی دي. اوس ورته عوامل روښانه سوله، ملت د افغانستان اته نړیوال هم دې ته اوس په تمه دي چې امارت اسلامي چک دیو دیو چارواکي په توګه باندې واکم نظام په توګه ځان ته خپلواک هېواد وایي څه کړنه کوي او څه برخود کوي، څنګه خپل غچ اخلي، څنګه یا جبران خساره کوي، له ایران سره څنګه کړنه ته مخته بیایي. دا په دې مدا لري او دې ته به ملت او خلک انتظار او تمه بلري.
د نن مخکې په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب هم ومنل چې د ایران پیښه شوې ده، خو هغه ویل د پیښې تلفات دومره نه دي. د هغه ټکی ده چې په مشهد کې د افغان کنسولګری وی سرچینی ازادي رادیو ته په خوا ویل او زیاته کړي و چې طالبان له ایران سره په ګډه هڅه کوي پیښه کوچنی کړي او مسولیت هم د بل چا په غاړه ورواچي. دوه نیوړاندې د ایران بشری بنسټونو او افغان رسنیو راپور ورکړ چې ایرانی ځواکونو د سراوان کلګان ساحه کې د افغانانو په 300 کسیزه ډله ډزې کړې دي چې د ناتایید شویو راپورونو لمخې په کې 200 مړو خبر هم ورکړ شوی. خو ایران دا پیښه رد کړه او طالب ټولنیزو فعالانو هم دا موضوع تر ننه نه منله. اوس چې دا پیښه اعلان او تایید شوې ده، د طالبانو په پالیسۍ یو وار بیا ډبل ډبل نیوکې راپورته شوي. ګڼ لوري وایي طالبان له ایران ډارېږي او هغه اقدام به ونه کړي چې څوره جبران دي. جرمني یوازې د خپل یو وګړي د اعدام په بدل کې له تهران خپل سفیر وغوښته.
دوی غواړي چې دغه موضوع آهسته آهسته ورو ورو وڅېړي، یا د څېړنو په نامو باندې دغه موضوع د خلکو له ذهنه وباسي. یوې خواته مجبور دي سي وڅېړي، خو بلې خواته د خلکو له ذهنه په ورو ورو باندې باسي. کنه ایران په لومړیو کې خپل سرګندونې ډېرې قاطع وکړې سي، د موږ په پله باندې څوک راوړي او موږ یې د ویشتلو حق لرو. خو دوی جواب نه توند وو او نه یې غبرګون توند وو او نه دا توند غبرګون ښودل لسی. یوازې د ایران په اړه باندې نه، د ایران او پاکستان او امریکا د نورو هیوادونو په پرتله دغه درې هیوادونه سدي د طالبان یې په مقابل کې توند خبرګون نسی کولای. همیشه د دوی صدر د یو تر پخو لاندې.
افغان لیکوالان، ژورنالیستان او خبريالان شي دغه بشری فاجعه رسنیزه کله دې ته رسنیز پوخخ ورکولو، یا دغه پیخه غندله لیکل او بحثونه ورباندې کول. هغوی هم تهدید کړل وای غواخل، یا هم د دوی هغه ټیم چې په ټولنیزو رسنیو کې فعال دی او هغه خلک چې مثلا د طالبانو پر حکومت باندې انتقاد کی یا انتقادي لیکل کی، هغوی ته چټټ کنزلی توهین بلابل کلمات چې غسپک او توهینامیزه کلمات وو، دوی ته ویل شو دغه تبلیغاتي ټیم ته چې تاسو هغه خلک ټارګټ کړئ او ورته وایئ چې تاسو مثلا د نورو خلکو په اشاره باندې یا د یو څو پیسو په مقابل کې ګواکې د افغانانو ذهنونه د هغوی رواني حالت دا ټارچر کوي، خلکو ته اذیت او زجر ورکوي. یعنی دوی خپل ټول هڅه وکړه چې دغه پیخه پټه وساتي، په داسې حال کې چې په ایران کې خپل د بشري حقوقو یو بنسټ دغه پیخه تایید کړل او ویل چې ایرانی ځواکونو د شاوخوا 300 افغانانو چې لدغه سرحدي سیمې تیرېدل بریدي ور باندې کړی دی او د 200 شپېتو یا هم 200 په شمول باندې وژل شوي دي او د دېشو یا هم 40 په شمول باندې ژوبل شوي دي.
او دا ښکاري چې د افغانستان د سقوط په اړه د کابل د پخوانیو سیاستوالو او د واشنگتن د استازو ترمنځ لفظي جګړه سره شوې نه ده، بلکې لا هم د رسنیو په پرده ناندریو کې د کابل د ډوبېدو پر کله په خلیلزاد، کله د اشرف غنی په ډله او کله د حامد کرزي او عبد الله په ډله باندې تپل کیږي، خو یو هم منلو ته تیار نه دي. تازه د امو په نوم یو تلویزیون سره د سقوط په عواملو د خلیلزاد لمرکی ورسته امر الله صالح پر ظلمي خلیلزاد تور پورې کړی چې کابل ته هر وار سفر کې به ډاکټر غنی ته سیاسي فضا خرابوله او سیاسي رهبرانو سره کتنو کې به ارګ د سولې مخالف معرفي کوو. امر الله صالح لیکلي خلیلزاد ماموریت درلود چې د جمهوریت خلاف د تبلیغاتو په تمویل سره د خلکو افکار بې لارې او مخشوش کړي. لدی وروسته د بهرنیو چارو پخوانی وزیر حنیف اتمرم په یو بل ټلویزیونی مرکه کې خلیلزاد د اوسنیو ناخوالو او بحران ستر لامل وګڼه. هغه ټینګار کړی و چې د افغان سیاسيونو نیوک کې کوي وی ډډې تواچول شي، ملګری ملتونه سیمه او خپل غرب په دې اعتراف کوي چې افغانستان کې خو نشول وضعیت بحراني دی.
د هغه وخت بیان هم دا او ارګ هم په همدغه باور او ارګ هم رسیدلی معلومات دا و چې خلیلزاد له کرزي سره په همدارنګ له ډاکټر عبد الله او د یوشمنورو جهادي مشرانو سره دغه تفاهم ترسیدلی چې له طالبانو سره یو مشترک نظام رامنځته کیږي او یوازې ولسمشر غنی او دغه ټیم لمنځه ځي، نور دوی ټول په خپل ځای خوندي دي. هغه و چې د 2019 کال را په دی خوا د جمهوری دولت د رهبرۍ همدارنګ د پخوانی ولسمشر حامد کرزي، ډاکټر عبد الله، همدارنګ د امریکایي چارواکو او خلیزات ترمنځ ارتباطات ډیر خړ پر شول. حتی تر دې چې د ارګ په ناسو کې دا جوته محسوسېدل چې د امریکایي چارواکو سره د ارګ د مشانو په ځانګړي ډول د ولسمشر غنی ارتباطات د خړپړتیا هغه روسي اوج ته رسیدلی دي. حتی مکالمات یا افهام او تفهیم په هغه لیول چې هیڅ کېده چې د دښمنۍ لیول دی نه د دوستۍ لیول.
د دې ورخه بیا د امریکا د ملي امنیت شورا په خوانی سلاکار مکماستر ویلی په خوانی ولسمشر حامد کرزي او ډاکټر عبد الله خلیلزاد سره په شریکه د طالبانو د منلو توتی کې لاس یو کړ او لدې کار څخه هدف دا و چې طالبانو سره د قدرت شریکولو توافق یو برخه به وګرځي. خو د نموړي په وینا د افغانستان په سیاسي مشرانو کې اختلاف د دې لامل شو چې د طالبانو واکمنې دوه ته لار هواره شي. په داسې حال کې چې د مکماستر په وینا طالبان اوس حاضر نه دي، حامد کرزي او عبد الله ته په واک کې برخه وکي او ان د روان وضعیت په اړه د آزاد نظر څرګندولو حق هم ترې اخیستل شوی دی. که څه هم ازادي راډیو هڅه وکړه په دې تړاو د حامد کرزي او عبد الله د دفتر نظر واخلي خو کامیاب نشو. بلخوا زلمی خلیلزاد بیا په مسلسلو ټویټونو کې د افغانستان سیاستوال د پخوا په نسبت په توندو ټکو سیاست، سوله، حکومتولي او جګړه کې ناکام بللی او د افغانستان د سقوط او ثبات د استلایي فرصت د ځای کولو پړې یو بار بیا د سیاستوالو په غاړه ورچولې ده.
داخلي ستونزې او دغه داخلي جګړې هم بهرني مرستې بندولې شي، هم مخالف ډلې قوی کولای شي او هم شته نظام او شته حاکم ډله یا حاکم دولت دا کمزورې کول. نو مکه په هر حالت کې لستونز سره مخ شوی یو، نو مکه په هر حالت کې تباہی سره مخ شوی یو. دا غیر ډیر غټ لامل او دا غیر ډیر ستر لامل یوازې یوازې همدا کېدل شي چې موږ په خپل منځ کې سره مشکل درلود، مرض او تکلیف زموږ په خپل وجود کې وو او تر هغه ورځې پورې چې موږ دغه مرض دوام وکړو، دغه مرض علاج ونکو، موږ د فلا پلور، د آبادی پلور، د سوکالی پلور، د خژوند پلور او د افغانستان د سرلوړی پلور حرکت نشو کولای.
او که څه هم تیرونه د سراج الدین افغاني په رابطه د نیویارک ټایمز له توصیف ډکه لیکنه د دې ډلې جنگیالي او د ټولنیز رسنی فعالان به هدا خوشاله کړل، خو په چارو نظر ساتون کې وای د لیکنه هر هغه څه په ډاګه کوي چې د طالبانو په لیکو کې ډیر ژر یا لګرسته پیښیدون کړي. تیرونه د نیویارک ټایمز خبريال کریستینا ګولډباوم په خپل یو راپور کې چې د طالبانو رویا، سیاستونو او وضعیت کې د بدلون په اړه چمتو کړو لیکلي چې لسراج الدین حقانی سره درې ساعته د مرکې لپاره ناشته کړې او هغه د پخوانی دریز برعکس نرم لوی دي سره د تعامل لیواله روخن فکر د خزو د اقونو په لوي او د حکومتداري پر موضوع په طالب مشریعت کړي. کریستینا لیکي داسې ښکاري چې سراج الدین حقانی د لویدیس په وړاندې ځان سپینولو کې کامیاب شوه، ځکه عربي اماراتو او حج ته د سفرونو ترڅنګ د اماراتو له امیر سره شاهي محل کې ملمستیاي دا ښکاره کوي چې خلیفہ د بیرون ترڅنګ داخل کې هم زنو سیاسي چالونو وهلو باندې بریالی شوه دی. خدای هم ویلی چې سراج الدین دا مهال د کندهار له فرمانونو یوازنه ناراضه چارواکی دی.
نشل کال نړیوالو ته وړاندې شوی د هغه تصویر په لمن زوړلو کې به مؤثر وي. نړیوال شاید پوه شي چې دا خلیفه صاحب حفظه الله او د اسلامي مرد ټول مشران همداسې شخصیتونه دي لکه څنګه چې خلیفه صاحب دی، چې کله په جګړه کې در سره مخ شي تر ده بیا سخت نشته، خو چې کله جګړه پای ته ورسیږي بیا موږ په ډیپلوماسۍ هم پوهیږو، په سیاست هم پوهیږو، په عاطفه هم پوهیږو.
د چارو شنونکو وایي د نیویارک ټایمز په راپور کې د طالبانو پلګانو ته د خوښۍ خبر نشته، بلکې د کندهاري ډلې پر ضد د کودتا بوی ترې راځي او په پایله کې د دغې ډلې د ماتېدو اندېښنه هم شته.
ډېر موضوعات لري او ډېرې اشارې لري، خو یوه لویه اشاره هغه دا ده چې د طالبانو تر خپل منځي اختلاف ته اشاره کړې ده، چې طالبان په خپل منځ کې هم د ډیرو خبرو په اړه باندې په یو وخت لونه دي. بل نیویارک ټایمز مقاله داسې دی لکه یو فکر جوړونه سي کوي د راتلونکو لپاره د طالبانو ترمنځ هم دا شایع یا دا خبره ډیره شایع ده او ډیره کیږي چې نوي پیسه او نوي پیسه اتیا پیسه پیسه په هر حال باندې، خو قاطع اکثریت وایي چې قاطع اکثریت لمله هیبت الله خان سره د غدي فرمانونو د ځینو فرمانونو په اړه باندې په یو نظر باندې نه دي، بلکې قاطع اکثریت یوې خواته لمله هیبت الله خان دا ورسره راته وکړي بلې خواته هغه په بل نظر باندې دي. د نیویارک ټایمز خالی هم همدې ته اشاره درلوده سي پایستا استا باندې د غازان داسې مدیریت کې کې یو وخت نائب الله خان لاندې چوکین لری کیږي پښوندنی باندې د لری سي نو ازهان به ورتر مخه جوړي.
کته هم حقانی شبکې لا ملاحظه الله بیعت کړی دی او وی چې دا د دوی امیر دی، خو په داخلي کچا د سیاستونو لاړخه او همدارنګه افغانستان ته د ترسیدید لاړخه ځانګړي کشمکشونه شته او دا ډلې لکه څنګه چې له پخوا جدا او جلاوي اوس هم جدا او جلا دي او ورځ تر بلې دا بیلواله لا محسوسي کی لا را څرګندېږي او لا روښانه کیږي.
او په داسې حال کې چې د طالبانو د اعلان لمخې دا مهال هیواد کې 21 میلیونه وګړي د اقلیمي بدلون له امله د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري، بلخوا یونیسف خبرداری ورکړه چې تر 2030 کال پورې به د کابل تر ځمکې لاندې د څښاک د اوبو زیرمې په بشپړ ډول باندې وچې شي. یونیسف د خبرداری په ډول ویلي چټکې ښاري پراختیا او اقلیمي بدلون د کابل د اوبو زیرمې کمې کړي او سم سري وخت دی چې راتلونکو شپږو کلونو پورې د کابل د اوبو زیرمو د وچېدو مخه ونیول شي، خو د حل لارې نه ده ویلي، ځکه د یونیسف په وینا له لسیزو جګړو او شخړو وروسته افغانستان د اقلیمي بدلون د پایلو په وړاندې د مبارزې لپاره چمتو نه دی. بلخوا د کابل ګڼو خلکو له ازادۍ راډیو سره مرکو کې تایید کړی دی چې پخوا کابل کې د څښاک اوبه په 15 متره څاګانو کې پیدا کېدلې، خو اوس په 100 متره ژورو څاګانو کې هم اوبه نه راوځي.
دلته د اوبو سره موږ ډېر پزیحمت کیو، په دې پزیحمت کیو چې وروره دلته د جماعت الکوډي جماعت کې یو ساده دا یو چاخ کلی دا او هغه دا اوبه ورکې دی قوم ته، نو دا غو په دې قوم ته نه رسیږي. دې بوشکو ته وګوره، دې ماشومان ته وګوره چې دا ټول د دې وو په انتظار دي.
هغه سره ناراضه او دې تلته چې بوشکې راوړو لمبارم ناراضي او بوشکې کړه چې شوې سکرا دا کې ډېر مشکله سره حالي.
که دا خوشکاله د چمرګره د غد د امزه کوم ته ویني دا وو مو ته ویني ولکه د خوراک او بل رو یا د انسانانو بل رو یا د مالو بل رو مالونه مم دغه سید خلاص ته په علاقې رسیدلې، اولادونه مم په علاقې رسیدلې، نو مرګره
بلخوا ځینو خلکو آزادۍ راډیو ته شکایتونه کړي کابل کې د کښتونو لپاره او یخ فابریکو لپاره په بیرحمانه ډول د کابل د څښاک د زیرمو اوبه په ماشینونو راایستل کیږي او د لویو هستوګنیزو ودانیو مالکان هم یو له بله په رقابت د اوبو تر ټولو ژورې او لویې څاګانې کیندي چې د شاوخوا سیمو اوبه یې وچې کړي دي. د اوبو د کموالي ستونزه یوازې په پلازمینه کابل کې نه ده، بلکې د ځینو نورو ولایتونو اوسیدونکو هم په خپلو سیمو کې په ژورو څاګانو کې د اوبو د کمیدو شکایت کوي.
د اوبو کمښت یو جدي موضوع ده نړیواله، ده په افغانستان لپاره مخصوصا چونکې زیاتې اوبه زمونږ د واورو ناراضي د واورو پوخ کم شوی دی، نو د داسې علمي میتودونو او د دوام د پکار واچول شي او هم د دغه علمي او د تخنیکي اداراتو د منځ نه او د دوامداره توګه د اوبو د سطحې څارنه وشي د دې لپاره چې کم ځای کې د اوبو کمښت سره مخامخ کیږو هغه لپاره یو پلان باندې کار وشي تر څو یا د اوبو تغذیه ته کم شي یا هغه وجوهات پیدا کړي هغه عملونه پیدا کړي چې هغه د لارې چغی د وجې د اوبو زیرمې کم شي دي. نو مشخصا په افغانستان کې 100% اوبه د څښاک اوبه چې دي هغه د ځمکې لاندې اوبه دي. نو د دغه څارنه باید وشي چونکې چون مهم دی انسانان ژوند باید باقي پاتې شي تر څو په پلان او د ژوند پرمختګ لپاره کار وکړي.
دولت ته د پکار دی چې باید د مصنوعي بیا چارج کونه وکړي. دا یو مصنوعي طریقه ده چې باران اوبه او نور اوبو ته چک ډیمونه اچول کیږي او اوبه د ځمکې په سطحه باندې زیات پریښودل کیږي تر څو چې ځمکه کې جذب شي او د ځمکې لاندې اوبه چارج شي. بل مسله د بارانونو د اوبو بیا راټولول دي چې د باراني اوبو د راټولولو لپاره باید یو خورا ښه میکانیزم په کار واچول شي. دلته نقشې موجود دي د خورا دقیقې نقشې د بارانونو د کېدو د رختونو د اندازې او د هر څه د خطر نقشې د دقیق نقشې دي. نو د هغې نه دوی کولی شي استفاده وکړي او هغه ځایونو کې چې رختونه ډیر دي چک ډمونه جوړ کړي او اوبو ته خو نهایي وخت ورکړي تر څو ځمکې لاندې ته جذب شي. بله مسله چې ډیر اساسي مسله ده په سولري برمو باید مقررات وو او په سولري برمو او همدارنګه په خودسري ساګانو باندې باید مقررات واضح وضع شي تر څو هغه اوبه چې دوی په خورا بېرحمه ډول استفاده کوي هغوی ته باید د پایټکې کېښوستل شي.
او که څه هم د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو او سیمې د هیوادونو د اساسو ترمنځ د دوهې درې مناسته د طالبانو له حضور او د هغوی د مخالفانو له غیابت سره سره به نتیجې پای ته رسیدلې وه، خو دا ځل د ملګرو ملتونو په ځای قطر را مخته شوی او د دوهې د څلورمې ناستې د برابرولو خبرې ورکړه ده. د قطر خارجه وزارت وایي په دې اړه ملګرو ملتونو کې دایمي استازي شیخ اولیا بنت احمد بن سیف السانی د ملګرو ملتونو مرستیالي روزماري ډیکارلو سره لیدلی او د قطر پیغام ورسره شریک کړي. قطر ډیر جزئیات نه دی ورکړي خو وایي چې په یاد لیدنه کې د دوهې د درې مناستې په څرنګوالي لاسته راوړنو او د تعقیب وړ اقداماتو په اړه هم بحث شوی. بلخوا چارو شنون کې وایي د افغانستان په اړه د قطر لاس له حد اوږد شبه ښکاري او ټینګار کړی چې طالبانو ته دا ډول ناسي برابرول د افغانستان د ستونزې له حل سره مرسته نه کوي بلکې د غډلې ته لا زیات سیمې هیوادونو سره د تعامل زمینه برابروي چې په نتیجه کې طالبان لا زیات خپلو سخت دریځو پالیسیو کې زړور کیږي.
د پردیو شتون، د پردیو پریکړې، د پردیو مرستې، د پردیو غونډې، د پردیو ناستې او د پردیو هر ډول تصمیم د افغانستان د خیر پاره نشي کېده. ولو که هغوی وغواړي د افغانستان د خیر پاره تصمیم، دا د افغانستان په خیر او د افغانستان د فلاح لپاره نه دی. یوازینی لاره او یوازینی لامل چې د افغانستان د سوکالۍ او د آبادۍ ګرځېدلی شي هغه د افغانانو خپله پریکړه او خپل تصمیم او خپله ناسته ده. په کار دا دی چې افغان مشران او افغانان دوی د سره کښېني، پر افغاني فرهنګ باندې، پر افغاني دود او دستور باندې د افغانستان د سبا لپاره، د افغانستان د راتلونکي لپاره، د افغانستان د نسلونو د خوندیتوب لپاره او د افغانستان د آبادی لپاره پریکړه وکړي. لدی پرته موږ بل هیڅ لار نه لرو.
او سم ټولنیز رسنۍ تیرونه د ټولنیز رسنیو مسایل هم جالب وو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر چې څو ورځې وړاندې شانګهای او بریکس کانفرنسونو کې نو بلل شوی، ماخام مهال د کابل خارمنځ کې په موټر سایکل باندې راښکاره کېدو یې بحثونه جوړ کړل. طالب پلویان ویلي د کابل په خلاصه فضا او واټونو کې د یو وزیر په موټر سایکل ګرځېدل یې داخلي چې افغانستان له هر پلوه آرام او امن دی. جنوبیا ویلی ډاکټر غنی او چارواکي هم د حکومت پرستیو کې عامه بازارونو ته راوتل تر څو خلکو ته وضعیت ډاډه او آرام ښکاره کړي. خو ځینو نور بیا لیکلي چې له امیر خان منطقي نه چا ګیله کړې ده چې د کابل په واټونو موټر سایکل باندې وګرځي. که په دلیل او منطق او سیاست کې زور وي نو نړیوالو سره د مخامخ خبرو کې پرې دا ومني چې طالبانو ته مشروعیت ورکړي. د ټولنیز رسنیو بل توده موضوع په کوزه پښتونخوا کې د کوکی خیل او پردیو مشرانو ته د کرکټ د لوبغاړي شاید پردی د ورتګ و چې ټولنیز رسنیو کې د پی ټی ایم پر وړاندې د پاکستانی پوز د دسیسی اړوند غنګوسي جوړی کړی دی.
شاهد اپریدی کوکی خیلو ته لورتلو ورسته خبر اعلان تو ویل اپریدیان د پاکستان پاو سره په ګډه د امن لپاره کار کوي او د اپریدیانو ته د پروژو پلي کولو ترڅنګ زمينه برابره کوي چې خپل غوښتنې لوړپوړو پاکستانی چارواکو سره مخامخ مطرح کړي خو فعالان ویلی شاهد اپریدی د پی ټی ایم ملاتړ نه د کوکی خیلو اپریدیانو د اړول لپاره استول شوو کوکی خیل اپریدیان په دې وروستیو کې د منظور پښتین په مشرۍ د لوی جرګې د کوربتوب لامله د پاکستانی حکومت له فشارونو سره لاس او ګریوان دي خو په نورو پښتنو حلقاتو کې درناوی زیات شوی او تاریخي حیثیت پیدا کړی او په ټولنیزو رسنیو د طالبانو د اسلام آباد د سفیر سرګندونو هم بحثونه جوړ کړی چې ایران کې د پولیسو لخوا د افغانانو وژل یې تایید کړل پاکستانی خپل دویم کور وباله او هغه پاکستانی تلار کې وینا ته درېدلې و چې تر شا د افغانستان نقشه کې د واخان ساحه نشته سردار احمد شکیب د پاکستان د ستراتیژیک مطالعاتو مرکز ته وینا کې د واخان کوریډور د سیمې د اقتصادي ودې لپاره مهم وباله خو خلکو پرې نیوکه کړې ولې هغه تلار کې وینا کوي چې ستا تر شا د افغانستان نقشې نه د واخان کوریډور قصدن لري کړی دی هغه ویلي افغانستان د پاکستان په ترهګرۍ کې لاس نه لري او خپلې خاوره کې د پاکستان ضد ترهګرو مخه هم نیسي ځکه د په وینا پاکستاني دوم کور دی خو خلکو ویلي پاکستان به د طالبانو دویم کوري خو د افغانانو کور نه دی دغه راز سردار احمد شکیب په خپلو خبرو کې ومنله چې ایران کلګان سیمه کې د ایراني ځواکونو لخوا افغانان ویشتل شوي دي خو په وینا یې شمېر دومره نه دی لکه څومره چې یادېږي هغه ویلي په دې اړه پلټون کې پلاوی ټاکل شوی خو خلکو پوښتنه کړې تاسو خو رسنیو کې خلکو ته سپکې سپورې ویلي چې دا پیښه نه ده شوې اوس څه ثابتول غواړي ایران سره د اړیکو د نه خرابولو په خاطر اوس پیښه وړه او د افغانانو توې شوې وینه ارزانه ثابتوي که څنګه او د نړۍ له ګډ ګډ نه جالبې خبرې بیا ده چې د چيني وی کمپنۍ دا صرف مسافرونو کې ملکي الوتکه جوړ کړه چې کابل نه نیویارک ته سفر به په یو نیم یا په کم 2 ساعته وخت کې بشپړ کړي د غغله سرعت نه 2 چنده چټکی دا یونشینګ الوتکه په سات کې نږدې 15000 کیلومتر واټن وهي چې لکانکرډ امریکایي الوتکو نه هم چټک سرعت خي د الوتکه چې د چین بیجینګ ترانسپورټیشن کمپنۍ جوړه کړې ده پروتوټایپ موډل د اکتوبر په 18مه وازمل شو خو کمپنۍ وایي اصلي موډل به تر دې هم چټک وي د دې الوتکه بل خاصیت بدوي چې د هلیکوپټر په څیر به عمودي الوت او ناستی کوي او لازمه کې نه به 18000 فوټه پورته پرواز هم کولی شي کمپنۍ ویلي دا الوتکه به تر 2020 کال پورې سوداګري زیارتونې پیل کړي خو که دا هدف پوره شو نو دا به د سوپر سونیک الوتکو د تاریخ نوی پړاو وي د پداسې حال کې د چې دمګړې امریکا هم د سوپر بوم سونیک الوتکې په جوړولو باندې بوخته ده او تاسو به خبر یاست چې سویس د ځمکه د مخ جنت یادې خو اوس دا د نړۍ لومړنۍ هواد هم دی چې د ریلګاډو په پټلیو به د مریض برېښنا تختی اواري وي د سویس حکومت په نوې شاتل کې د دې پروژې منځوري ورکړي او سرویس کمپنۍ به پر 2025 کال کې کار پیل کړي او 3 کاله وخت پونی شي د سنویس کمپنۍ مشر وايي دوی به پر ریل پټلیو داسې د سولري برېښنا د تختو فرش وغوړي چې پرته د ټولې دوه ورتیا به هم ولري د مسولانو په وینا د سولر تختو دا 15310 کیلومتره خورټه غربه د ریل پټلیو څخه سولري برېښنا مرکزی سیستم او بیا کورونو ته لیږدوي د سنویس کمپنۍ وايي دوی غواړي په هسپانیا رومانیا او جنوبي کوریا کې هم د ریل په پټلیو د مریض برېښنا تختی نصب کړي او تاسو بدل لوبغاړو فلمي ستورو یا سندرغاړو د مینوالو ډیر کیسې اوریدلې وي خو راشد کرستیانو رونالډو داسې لیونه مینوال هم درو پیژنم چې دا غپلې دوه پسې و میاشتې په بایسیکل مزل کړي چلری شکلن چینایي وګړه ګونګ د مارچ په 13مه د مشتقي چین له انهوي ولایت نه په بایسیکل را روان شوه او تازه سعودي عربستان ته د رونالډو دیدن ته رسیدل ګونګ د رونالډو لیدو پسې لشپګوي ودونه تیر شوه داسې چې لمړی بیجینګ بیا د چین شمال بیا قزاقستان ورپسې ګرجستان رومانیا ایران قطر او بیا سعودي ریاض خارته ل 12000 کیلومتر واټن وهل ورسته رسیدل دي څلورش کلن ګونګ وايي ل ورته به د رونالډو لیدل ارمان او چې د ارمانې د سعودي د النصر فوټبال کلب مخې ته د خپل ایډیال رونالډو په 2 دقیقې لیدو باندې ووت ګونګ په خپل دغه سفر کې ل ځان سره په خپل بایسیکل یو ټولیدون کې خیمه د خوړو لوخي کالی او شپېته زرای میچ دوا پاور بانکونه برکړیو او په لار کې له محلي خلکو سره د خبرو لپاره به د ترجمه اپلیکیشن کارو پام دې سره د نن و مورز عمران غاړم هر اونۍ د ازادۍ ل پاڼو چپونه ل سې چنوار سره خپل و مورز د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره مهیروي